د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د غو پخوانی او اوسنی جګپور امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبو وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کېدای شي او کنه. ان بي سي نیوز ټلویزیون چینل د یکشنبې د ورځې د راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2023 کال کې له افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل وو. دا ټیم به د تخلیه د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر راپور له مخې دا معلومات لیبا امریکایي چارواکي او لیبي بلې سرچینې چې له موضوع خبره وه ترلاسه شوې دي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان وايي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پرون په خبر پڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبر اعلان پریږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي.
د زهرو کاروان د زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
وزارت مطابق اصول کې باید تحیه شواب ضرورت نه ګرځي.
دا راپور چې باید د کوم اصول لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایي چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوي دي.
ما متولد ایران هستم، دوم بارم که زه ایران که زیږیدلیم، دا می دوهم ځل چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښولم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شویم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوال سره ول په چرس مې جوړ سره ول، ما په سترګو تیار شو. اچ تیار شو ذات مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې په ډیر وخړ خوب هم را واسه ذات مې له رازه داخل مزه وکړه. ذاتي بعد هم غوښمه شروع کړې بیا مې نه دی پرېښتر اوس دوره زبم پنځو څلور سیګریتي وار.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې لسکلن سراج د خپل بیوزله کورنۍ مشر دی او د کور نفقه یې پر غاړه ده. سراج یو ورځ د کار لپاره وځي چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر سي، ته هم ستړی مشه.
خور دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلان مې کور ته نه راځي. وختل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له اعلی ساته.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید د سرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړی او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې یو راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګري ملتونو مسؤلیت لري چې په خپل غړو هیوادونو کې د نشي بوټو د کښت تولید قاچاقو او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسي پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق اصول که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو له مخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیره بیا د ملګرو ملتونو د وروستیو دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او سږکال په داسې سیمو کې کرل شوي وو چې هلته موټر نشي ورتلی. تر 1998 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکی پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی. بل پړاو به د یا وروسته پړاو به هم د متادینو پاړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکاره شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو درو کالو په لړ کې سږکال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري او دې سازمان د سیټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولی د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولی چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډېر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړی دی، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دې غم کې خته
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډېر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
می سختیایی که د اینجا دارم میکشم و می سختیایی که دارم اینجا چی میکنم؟
در امروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضا دې مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده. خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه یې راوشړلم. دیارلس کاله کېږي چې معتاد سوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي. له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي آغاجان مظهري وایي چې په دې کم کې ډیری بسترې شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي. د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي، داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپلو کورو ته استوو. د دوی لپاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې و هغه خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادۍ راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بېرته معتاد شوي دي.
مهاجرت‌های جوانان به کشور ایران باعث
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوې چې ځینې معتادین د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
درنه اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډېر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلاد دی پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلار پا مری که نوام پا مور خوص خبی خبر نه خم خم مارم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پرا و نوامری.
ترن اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل چلور کالو راهیسی چرس کوي او د زیګ په نوم نشي ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر مهال معتاد سوی وای چې د ناوړه انډیوالانو سره ناشتي ولاړ معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشي مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له عمله مې مور خیراوي راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده او د شپاړس پنځلس کلن وم چې ما دا چرس وه. مکتب به مې ویلې، مکتب ته به یم، کله نیشه تلم او کله نسي، همدا بېلارۍ پسې خوشي. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، په چرس مې چې ورسره وویل په ما په سترګو تیاره شو. هغه چې تیاره شو ذاتي مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب یې م راوسته ذاتي، ما ویلې راځه دا خو مزه وکړه ذاتي، بعد همغې ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښ. تر اوس د ورځې به مې پنځه او څلور سګرېتې وهل. په جمبوریت کښې مې ساکیتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولي ځیکه په هغه باندې شوم داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دې کښې به یو دانې تشناب هم درته جوړ کړی، دروازه به در پسې کلپ و اته ورځې به همدې کښې پروت یې، بس لاندې نه به یې ډوډۍ در کوله، نور به در پسې بند او دروازه. ډېر سخت ځای و. هلته مې په اتلس ورځو کښې محکمه وشوه. یو کال یې کیت را کړه، هغه مې یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتي راته ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مې که دا یو دوه میاشتې را مخکې را خوشي شوی چې را وتم، بعد هغې مې توبې وباسله. بس ساکیتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس هم دونه به م ګټلې، خو هغه په کوتی په دوه اتیا اخېسته، په دوه اتیا یا په سل، او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې، سپین ګیري او د خپل همزور مو دغو به ډېر خوړلې. چې دا عمل مې شروع کړی، هر څه مې د یاده وتي، مازغې یې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول، نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبر و. چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به ذاتي به م جنګونه ورسره کول، داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تې تښتېدلم. پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم، بیا به م شیشې ماته کړې تې او به تښتېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې، دلته م په درې سه به کباړي خرڅ کړې، لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست. چې نیشه کوې مړي ژندي تې وم نه سي، څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وای، زه لا خوا ته پوډري شی نیشه یې شی ته موږ سره مه ګرځه، خپله کوروالا هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کوې. او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري. ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم، مور و پلار مې ډېره باندې کوشش کوي، او نور خو ټول د مانه واړه دي، مشر ځئ خالي هم دا مور و پلار دي چې را اداره کړی یم، که نه نور کور کښې هېڅوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي، نه ماماګان نه کاکاګان، هېڅوک هم ما سره کار نه لري. خو خالي مې مور و پلار ډېر اثار کړي دي، دغه په هغه کښې ژړا او جګرخونی راځي، که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته. مور خیرا راته کوي، بس چې هر څه شی کوم خیرا راته کوي، بس بد راغلی یم، خبر یې نه یم. خدای دې الله که، خدای دې تباه که، خدای دې ژوند زندگی ښه پریمانه در کړي، خو یې په خپل اولاد هم داسې وکړېږي لکه موږ چې کړی. بس دغه الفاظ وي، خو بس چې بدعملو سره ګرځي او بدعمله به یو که د ښو سره ګرځي خوب. د پلار مې نه منل، د پلار خیر او ازار مې اخېستې، دغه مال ده چې د مور د پلار نه هم لري او خدای نه هم لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مو واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام دا خپله یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالېږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپله یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده، پروپایل ګلایکول څلوېښت فیصده لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپله یو نشه‌یي مواد، دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالېږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه ژور خفګان ولري، د هغې په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه دا تجویز کېږي چې د دې هغه عصبي طبابت کښې ورته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورماله شي، نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کېږي، چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نه شته. خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بیا استعمالوي، بار بار استعمالوي، چې د اتو هفتو نه که دا ډېر زیات استعمال شي نو دا بیا معتاد کېږي. نو کله چې دا بیا معتاد شي نو قسم دستي پرېږدي، نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کېږي چې ویټاول سنډروم ورته ویل کېږي. ویټاول سنډروم چې د څو امراضو یو مجموعه دې هغه سره درد، پړسوب، نارامي، دشنه پکې پیدا کېږي. که چېرته پرېنېدي نو دا به ډایزوپام یا بنزو ډایزوپام د کورنۍ دغه دواګان شي دې سره معتاد وي. په دې کې اوږدمهاله وخت پورې د کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیخي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص. مریض ته سردردی پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتو پاچی یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیرې منتر عزیز چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ وڅخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی، نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادې ته به لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. هم واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چهره ورځ له کوره راوځم. مور به راته وایي چې بچیه کار وکړه. پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای، په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کیږي. که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده. یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم. باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کیږه، بیرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو. کاسه مون کور ته راغی.
ها، دا ستاسو کور دی. ته درګه زه دا موټر غوښو دروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته درګه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم
بچی دا کور مو پکرای نی ولیدې
نه کرای نه ورکو یا چا مو فر کړای دی
تو کې مور زئی بسراج
سویا نن ولی دومره وختي راغلی کار ته ولاړم لاغی خو یو کاکا په موټر کې راوستلم ویل غواړم چې ساسه کور وګورم دا سړی څوک دی او نه ویل چې زموږ کور څه کوي
نه پوهېږم کېدای شي د پلار انډیوال مې وي
چیرې دی دا دی دلته ولاړ دی سلام علیکم وروره
وعلیکم سلام خورې ستړی مشې
خیوسې ته هم ستړی مشې
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و ویل پلار مې کور ته نه راځي غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شوم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه مې پوډري دی پخوا به کله کله کور ته راته دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولیږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم دې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي وړې درګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم
ولې څوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شم
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې او دوه اتاقه کور لرم هغه به درکړم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه لا ازادي راډیو سره پاتې سئ او له نورو ګټورو خپرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان
जान पसी पागल क्रम जाना पागल क्रम जाना